کاپی باندې خو څه د کولای شي زر کاپی هم څه دی یو سړی چې د جوړې کې دی به ورځي وو هلته به څه په مختلفو جو کې بزاره
اوس اوس فکر نه کوو. یا حدیث صاحب چې وخت کم دی او شاید په دې دومره کم وخت کې د ډیټابیس جوړولم یو له ستونزمنو کارونو څخه وي، نو داسې کومه لاره بله کېدلی شي چې لږ تر لږه دغه وخت په کتلو سره عملي بڼه غوره کړي؟
داسې داسې دي حکومت خو درې کاله ضایع کړل، نو هغه یو تنبل شاګرد په ټول سمستر کې یا ټول کال کې څه درس نه وایي او یو ورځ مخکې له امتحان نه راجک سوی د وایي زه باید په دې امتحان کې څه کامیاب سم، نو خو امکان نه لري. نو یغه ځینه مسؤلیت دې د حکومت په غاړه ده. حکومت باید مهم تصامیم، دا مهم تصامیم چې د درې کال مخکې نیولي وای، باید تذکره هم څه توضیح کړی وای، په هغه وخت کې باید بایومیټریکس څه موږ سوی وای، موږ انتخابات بایومیټریکس په سیستم باندې که بل فرض په کوم مشکل څه درته لاقل دا تذکره خو دا کاغذي تذکره خو ټول خلکو ته توضیح سوی وای، او د دې نور کارول لپاره د یو میکانیزم څه جوړ کړی وای چې د درغلي مخه نیولای وای او په عین حال کې د خلکو امنیت هم ساتلای. دا چې اوس حکومت څلور کال لري چې چټه امادګي ولري او دا راځي په اخر دوه درې میاشتو کې وای چې بس دا کار باید وسی او خلکو ته وای یا همدغه خراب سیستم ومنه اس په کې تقلب راځي او یا راځي چې انتخابات بیا د تعویق څه واچو وغورځو، نو دا خو ناروا هغه دی پیشنهاد دی او د دې پیشنهاد د دې حالت مسؤلیت کاملا پسلو کسل د دې حکومت په غاړه
اوس چې ساسي په وینا باندې درې کاله وخت هم ضایع شو او انتخابات هم را نږدې کېدونکي دي، فکر کوي چې حکومت په لوی لاس باندې وغوښتل چې تقلب ته لاره هواره کړي که څنګه؟
ښه، زمونږ خو برداشت دا دی چې حکومت د پاکو انتخاباتو نیت نه لري او په دې اساس دغه قسم حالت دا اوس ته دا حکومت ته زمینه د لاسوهنې مساعده وي، نو ممکن چې دوی دا قصدن دا کار څه ده کړی وسي کې خو قصدن هم نه یې کړی، بیا هم دوی مسؤلیت دی خپلې بې کفایتي دي. نو خیر که دا کار قصدن نه یې کړی نو مطلق بې کفایته ده دا حکومت او په هیڅ صورت سره حق دی نه لري چې د دې مملکت مقدراتو باندې تصمیم وسي ده ونیسي. څوک چې دومره بې کفایته یي چې په درې څلورو کلو کې یو ساده خبره تسې نه سي کولی، نو په نورو کې به څه څه وکړي؟ په دواړو حالتو کې هماغه قسم چې ما مخکې وویلې په سلو کې سل مسؤلیت د حکومت په غاړه ده، که ناپاکه نیت لري هغه هم دوی مسؤول دي او که بې کفایتي څه د ښکاره کوي هم مسؤول دوی.
که همدا غوښتنې ستاسې ونه منل شي په د ولسي جرګې په راتلونکو ټاکنو کې به برخه واخلئ که بایکاټ به وکړئ؟
نه، موږ پکې برخه اخلو ولې زه فکر کوم په کافي اندازه وخت شته ده او چې حکومت ډیټابیس جوړ کړي ډېر مشکل کار نه دی ډیټابیس جوړول، او باید دوی دا کار څه ده کړی وای او اوس هم څه ده کېدی شي که دوی رښتیا وغواړي. که رښتیا څه نه غواړي نو خو په واقعیت نو په یو بل ډوله په یو بل ډول دوی څه ده نه غواړي انتخابات څه ده وسي او د هغه مسؤلیت بیا هم د دوی په غاړه ده.
نامنی د انتخاباتو په وړاندې باندې یو بله لویه ستونزه ګڼل کېږي، حتی تر دې حده راپورونه موجود دي چې د کابل په یو شمېر ولسوالیو کې شاید نامنی انتخابات پرې نه دي چې ترسره شي. د نامنی په اړه ستاسې اندېښنې څومره دي او تر کومې کچې دي؟
انتخابات باید په یو د امن په فضا کې صورت ونیسي، په چا باندې زور او ډار او داسې یو حالت نه وسیږي. متاسفانه افغانستان شرایط ایدیال نه دي، په ملک کې څه جنگ دی او ممکن په ځینو منطقو کې هغه ایدیال حالت څه ونه وسیږي. حکومت تعهد کړی دی چې دوی به زمینه انتخاباتو ته مساعده وي او امنیت به څه راولي، خدای دې وکړي چې بیا کولی شي، خو که بیا هم ونشي کولی که په ځینو منطقاتو کې په ځینو جوی د مملکت کې دا کار ونشي، لا خل په دغه لویه برخه د هیواد کې هم که دا کار وکولی شي بیا هم څه ده خلی شي هغه وسي انتخابات وسیږي. زه وایم چې په انتخاباتو کې په مشخص ډول د یو کاندید په ضد یا په نفع باندې سوء استفاده له دولتي قدرت نه یا د اداري قدرت نه ونیسي، نو که ځینې مناطق مونږ ارزومندي مو داده مونږ ترجیح داده چې ټول هیواد پکې اشتراک وکړي، خو که بیا هم ځینې خلک پکې نشي کولی د جنگ له عمل ځین نه څه او حکومت باید هغوی لپاره کېدی شي چې یو بل بدیل تدابیر ونیسي، چې که په یو ولسوالۍ کې نه کېږي بل ولسوالۍ کې زمینه ورته مساعده شي، که په یو ولایت کې نه کېږي په بل ولایت کې زمینه ورته مساعده شي، تر څو پورې حد امکان پورې خپل غدي وکي کوشش څه وکي هغه څه چې د دوی توان نه وتي وسیږي نو هغه سره بیا موږ څه نسو ویلی.
یو زیات شمېر خلک په دې عقیده دي چې شاید په راتلونکو انتخاباتو کې زیات شمېر خلک په دې خاطر مونډه ونختي چې دوی اصلا د خپل رای په استعمال باندې باور نه لري او فکر کوي چې زمارای شاید پاغه سم زیته ونشي رسیدلې. دوی فکر کوي چې غراتلونکو انتخابات شاید بیا هم له تقلب ډک وي. تاسو په کوم نظر یاست؟
ولا دا ذهنیت په خلکو کې ډیر عام دی او خلک خدلایل لري چې دا قسم یو ذهنیت ورسره وسیږي. تیر انتخابات ډیر ناولي وو. د 2013 کال انتخابات پارلمان انتخابات ډیر ناولي وو. لګنه مخکې خاله او تناول توپ پکې وو خو بیا دره بد نه وو. او اوس تاسو خلک زیاتره په دې فکر کې سده اسی یو نمایش دی او یعنی تاسو به ډیر اوریدلی سیزنی حکومتي ارګانونه خلکو ته اطمینان ورکوي ته د حکومت غسه په اصطلاح کاندید وسیګه او موږ ستاسو کامیابی درته تضمینو. دا د دې نه د سیاسي او رمضان په ټول ملک کې غدي خلک ډیر خلک په دې باندې مړي دي چې به درګه شي د خلکو ملاتړ را سره پیدا شي بلکې په دې باندې چې په کمیسیون کې څوک پیژني او لګنه مهم تر په حکومت کې خلکو پیژني. زه نه غواړم مشخص نمونه واخلم ځکه چې دا گرچه افواه بی کاملا بی اساس نه وسیږي. ممکن مبالغه سه پکې سوی وسیږي ولی حکومت حق نه لري صدقه سه کارونه وکي. ولی متاسفانه سه حکومت سو استفاده کوي. په خام سو استفاده سوی دا او وسم دا سو استفاده روانه ده او خلک حق لري چې داسې فکر وکي سه واقعا رای د ډیر تاثیر نه لري. ولی منګه خپل ز خپل طرفدار دي چې خلک ووزی رای ورکي او منګ خپل اخري کوشش کوسه د خلکو رائے په اصطلاح تل تاثیر ولري او ونسوځي.
د ملي وارد حکومت د مشرانو ترمنځ سنز او اختلافات بل هغه مسله ده چې خلک فکر کوي شاید پراتونکو انتخاباتو باندې منفی تاثیرات ولري. تاسو په کوم نظر یاست؟
بخا زیات تاثیر خو په انتخاباتو باندې ممکن ډیر زیات تاثیر ولري ځکه په انتخاباتو کې ممکن د راتلونکو لپاره خصدا حکومت په ممکن متحد پاتې نشي. ممکن اړیو ځانګړی کمپ لري نو فکر نه کوم چې پوغه باندې باندې تاثیر وکي. ولی دغه ساختار د حکومت ملي په نوم سره د ملي یوالي حکومت یو خ ساختار نه وو. حکومت فلج کړی وو. حکومت به دغه کفایت کاری سره ضعیف وو. خود دغه ساختار سره حکومت له فلج سره غس مواجهس خو زه فکر نه کوم چې ډیر زیات تاثیر بشي دوکي. په ولس میاست نور انتخابات ته پاتې دي. ریاستي انتخابات د ولس میاست سره پاتې دي او امکان لري د اختلافات سره زیاتی. په اکثر دیموکراسیو کې په اخرو میاستو کې اختلافات څه د لګ څه زیاتیږي. د کله چې انتخابات خلاص بیرته خلک بیرته راټولېږي یو هغه رهبری تر شا دریږي چې د اکثریت خلکو ټاکلی وسیږي. ان شاء الله افغانستان کې خدای وکړي چې همداسې وي.
وروستۍ پوښتنه د حکومت د مشرانو ترمنځ په ځانګړي ډول د الکترونیکي تذکیرو د ویش په اړه اختلافات چې ارګ شروع کړل او اجرایي ریاستي مخالفت تاسو د الکترونیکی تذکیرو د ویش پاړه کوم نظر لر؟
زما زه خو طرفدار دي مسیدا الکترونیکی تذکیرې باید څه وویشل سي. نوې پرون لکه سي دغه پروسه له ارګ نه راووتله. په خو یوازې پارک کې و او وز قصلر مسی پراتون کې دوه درې ورځو کې لاړ سمو د الکترونیکی تذکیرې سره واخلمه. زه فکر کوم د افغانستان اساسي قانون د موضوع حل کړی دی. په افغانستان اساسي قانون وایي چې د افغانستان هر شهروند افغان دی او کچته څوک دې سره خوښ نه وسی قانون اساسي دی بدل کی. قانون اساسي د لوی جرګې لخوا بدلیږي. د سلطه رائے باید چې موجود وسیږي. خو په هر حال از طرفدار د توزیع دی الکترونیکی تذکرې دی د غیمه د توزیع ما او ان شاء الله زو په قلم زر واخلم.
ډیر زه تمنا هم څه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې په دې غږیږو چې تنقیدی او ګټوره مطالعه څنګه کېدلی شي. دا ډول مطالعې پر محل کوم ټکو ته باید پام وشي. په همدې اړه به د ځوانو مطالعه کوونکو او په پای کې د لیکوال او شاعر استاد نجیب منلي خبري واوري.
خام خواب سمی دی خبری کنه
دا خود دا مطالعه داست دا لکه یو شای چی ریکارد
که دا کرکتون که نظر مطالعه کم
دا انسانان پر اصلی کلشیو که دا بونست چی تصدی پاقی که دا اخیستل و دا پری خودلو چشتا
دا ځوانانو په اړه ویل کېږي چې ډېرې په پټو سترګو مطالعه کوي. له پټو سترګو یې منظور دا دی چې په کتاب ډېر باور کوي او دا کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري. دوی دا کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکری مسیر سره همداسې مخ کیږي. خو دا ډېرو په باور دغسې مطالعه ګټوره نه تمامېږي او له مطالعه کوونکي مفکر انسان نه جوړوي. نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یوه نقاد یا کره کتونکي په څیر له کتاب سره رویه وکړي. یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید ښېګڼې او نیمګړتیاوې ولري، چې ښېګڼې ترې راخیستل او له نیمګړتیاوې یې تېرېدل پکار دي. دا کابل ښار دوه ځوانان مو پوښتلي چې څه ډول مطالعه کوي او له کتاب سره یې چلند څه ډول دی.
خامخا چې کتاب مونږ لولو دې لپاره لولو چې یعنی هغه نه څه زده کړو، نو خامخا به سمې دي خبرې کنه. کتاب داسې ده، هر هغه څوک چې لیکي هغه خپله غلطي چې څومره یې هر څومره هغه هغه مراحل چې دي هغه ته کوي، هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي. نو خامخا چې هغه کوم غلطیانې هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي.
عبدالرحیم، زه په کتاب سره پسلو باور نه کوم. زه کلاس کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راوته پیخیږي. زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم، څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري، او بیا بعد له هغه زه خپل اطمینان اخلم او مطالعه مې مخکې وړم.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله عاقله ذهن ډېره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي. نوموړي له خپلې تجربې راته وایي چې کتابونه نیمګړتیاوې لري او په کار د مطالعه کوونکی د کره کتونکي په توګه کتاب ولولي.
لکه څرنګه چې هر انسان نامکمل دی، همداسي د کتابونو د انسان په واسطه باندې لیکل شوي دي. نو کتاب باندې د همدې له نظره ګورو کنه، کله چې مطالعه کې اتمن یو غلطي پکې او د کره کتونکي له نظره مطالعه کوم، همداسي په پټو سترګو پرې باور کول پکار نه دي.
ځوان لیکوال شفیق میرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه ګڼي چې په پټو سترګو کېږي.
دا خدا مطالعه داسې ده لکه یو شی ریکارډ کې استفادې وړم نه ده. موږ که مطالعه کوو له مطالعه سره خپل فکر هغه کړو. لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده.
د تنقیدي مطالعې یوه ګټه دا ده چې د کتاب مهمې خبرې او مهم ځایونه پکې په نښه کېږي او ډېر تمرکز د کتاب په همدې برخو کېږي. خو دا امکان هم شته چې د کتاب دغه برخې له لوستونکي هېرې شي. دا چې څه کول پکار دي شفیق میرزای راته وایي.
زه خپله کتابونه کوم یو ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شیان په نښه کوم، یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په هغه نښه کوم، مهمې نقطې راوباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغین ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کېږي ما خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدایي کیږي، او دا د دې سبب کېږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دغه ده، کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځنې اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم، یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته.
دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټرۍ دورې محصل ایمل خمر بیا وایي د ګټورې مطالعې د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي، چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې له کتاب سره ووسی.
لومړی شرط دا چې ذهن د تیاری بل لږه مطالعه دی وشي، خو دقیقه په غور دی وشي او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز په دې چې زه مطالعه کوم یو څه ترې زده کوم. ځانګړی وخت نه ورته بیلوي، وخت یو ځانګړی کې په دې معنی چې کولی شي چې سهار وي ماښام هر کله چې د ذهني چمتووالی ولري لږ تر لږه یو ساعت یو نیم ساعت مطالعه وکړي، نو دا کولی شي چې په دې ډول مطالعه نه ښه ګټنه وکړي.
ګټور او تنقیدی مطالعه څنګه کیږي؟ د دې ډول مطالعې لپاره کوم ټکو ته باید پام وشي؟ د تنقیدی مطالعې لپاره څنګه ځان او محیط برابرولی شو؟ په دې اړه مو له لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی سره مرکه کړې. دی په پیل کې د مطالعې په ډولونو غږیږي.
یو هغه مطالعه ده چې مونږ د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو، او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یو هغه مطالعه ده چې مونږ د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یو تفریحي مطالعه ده د ساتيري په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالب ایته ده چې هممهاله په درې واړه سره وکی.
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي، خدا سي مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا چری خبرې کیږي دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولای شي تنقیدی مطالعه وکړي.
یو لیکوال ویلي دي چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنا ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مگر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې دپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول؟ ستا د معلوماتو د تشې او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کړي یا نقد کړي. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپل معلوماتو سره مقایسه کوي او پرې به تېرېږي. هغه څه چې تا دپاره نوي دي هغه به ځان سره یاداشتوي یا به په خپل فکر کې ساتي. مګر دا د یو کس نظر دی، دا نظر به ستا خوښېږي یا به دې نه خوښېږي. که خوښ دې شو دا په دې معنا نه ده چې دا ښه نظر دی، که خوښ دې نه شو دا په دې معنا نه ده چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کې، مسئلت او نامسئلت معلوم کې، رښتیاوالی او دروغوالی معلوم کې، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولئ. نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي، ستا فکر ورسره پراخیږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولای شي چې کله چې کتاب ولولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځای نه پکې په اسانه پیدا کړي. د هر کتاب چې لولې همیشه باید په دې فکر ولولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر پکې ویلی دی. زما د پاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کې دا شی چې زما دښمن لیکلی او طبعا ډېری خبرې به په ما بدې لګیږي، مګر په ما غزم کې هم کېدای شي زه څه شر پیدا کړم چې زما د پاره په درد وخوري.
وروسته پوښتنه دا استاده، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو ځینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولای شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کوم ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبت وي؟
مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم، دا یو پلمه ده چې د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټول خبرې دروغ دي. تا تک بیخي په دشته کې هم یې کیدش دی خبرې ورټوټه مخته درشي ویلول. کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لسل لپاره. ما مخکې درته ویل چې ته کولای شې چې موټر ته ولاړې په انتظار، دغه انتظار کې چرتونه وهې، په دغه وخت کې کتاب ولوله. 15 دقیقې، 10 دقیقې، 20 دقیقې، دغه وخت چې ته دلته تیرې دا وخت وسته تللی دی، په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینی معنی کېدای شي چې باران ووشت، نور څه ستا معنی کېدلی نشي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وریږي. زه که درته د خپلې تجربې نه ووایم، تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستي دي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشت یې. کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او ته فکر کوې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله هته داسې کېدلی شي چې موبایل در سره دی او پاڼه دې خوښه شول، دغې پاڼې عکس واخله او بیا یې دویم وارې درېیم وارې وګوره. او د دې دپاره چې ځان ته یوه زمینه برابره کړي چې څنګه خپله مطالعه پراخه کړي، نو یو وړوکی کتابتون په کور کې ولره، هغې نه استفاده وکړه. که خپل نه لرې، د دو ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د ښاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پوهنتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې هم کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو دپاره، په هغه وخت کې چې کتاب خوښوي پینځه شپږ پاڼې ولولي. نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
I'm not afraid.